پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی، طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. په دې اړه پر راپور سربیره به دا چې طالبان د څه ډول خبرو له لارې د روانې جګړې هواری غواړي د چارو د یوه کتونکي نظر هم راواخلو. د طالبانو د حملو د زیاتوالي په پایله کې یو شمېر سیمې هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلان لري.
منګه داسې موارد لرو چې شاتک شوی دی دوباره د اغردی بیا تصرف او په قدرت سره هلته د حضور په مخه مونږه خاصه برنامه ورته لرو.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د کورونا د خبرې شوی او با سره سره د روان میلادي کال لپاره رئیس شاوخوا 15 لک افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
افغانان کولای شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو په ځانګړي ډول د راډیوګانو او ټلویزیونونو مسؤلین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
اقتصادي مشکلات دي، یو حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي.
د ایران د ترسره شوو د ولسمشرۍ د انتخاباتو له وروستي حاله مو خبرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د خزو لپاره نور بستې اونې خبرونه مهیروي. ولوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه چمتو کړی دي.
د کورونی چارو وزارت وایي نه پریږدي د افغانستان کومه برخه د وسلولو لاس ته ورسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبد الله مقری مړینه یو ځای او بلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوړه کېدو انتقاد وکړ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی امنیتی ځواکونه نه پیژدي چې د افغانستان د خاورې ځینی برخې تل د وسلولو په کنټرول کې پاتې سي. دغه وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه وویل د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي چې د طالبانو لخوا یې د نیولو ادعا سوې ده.
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند.
زموږ امنیتي ځواکونه په تودو سنگرونو کې دي. اجازه نه ورکوي چې د هیواد د جغرافیې ځینې برخې په دایمي ډول له سقوط سره مخامخ شي. هغه ولسوالۍ چې طالبان یې دا کوي د دوی په لاس کې دي د بیرته نیولو او د طالبانو د ځپلو پلان او تدابیر ورته لرو.
دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د بلخ یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاربولک ولسوالۍ نن سهار 10:30 د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ځای او بلله. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس سره اخته کېده وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یوه روغتون کې ساور کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولې ده. د مړینه د هنر او موسیقي په برخه کې یو لویه ضایعه ده.
مقری سلګونه سندرې او ملي ترانې ویلې او هنر یې ډېر مینوال لري. په وروستیو کې د کورونا له کبله په افغانستان کې د مړینو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی دی. 215 اتل قل اردو په روزګان ولایت کې د درې څلويشت وسلول طالبانو د وژل کېدو او 28 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو مرستیال ویان صادق عیسا نن سهار رسنیو ته وویل دغه عملیات پرون سوي.
د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ د روزګان ولایت د چوره او خاص روزګان ولسوالیو په اړوند سیمه کې تصفیوي کمانډوي او هوایي عملیات ترسره شو. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې درې څلوېښت وسلوال ترهګر ووژل سو او 28 وسلوال ترهګر ټپیان سو.
215 اتل قل اردو په بل اعلامیه کې پروند کندهار په میوان او شاول کوټ ولسوالوي کې هم د ولسو طالبانو د وجلو او و نورو د چپی کول ادا وکړه. بل خو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په شیرزاد او حصارک ولسوالوي کې د یو شتو وسرولو طالبانو د وجلو او اتو نورو د چپی کېدو خبر ورکړی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه شمیر وسرولو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دغو پیښو د وسرولو طالبانو ویاندویان حکومت افسره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشری د ټاکنو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت له خوا د ابراهیم رئیسی د بری خبر لیدلی، خو ایرانیان په یوه آزاده او عادلانه انتخاباتي پروسه کې د خپل مشر د غوراوي له حقه بې برخې سول. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پرون وویل چې رئیسی څه کم 3 میلیونه رای ګټلې دي.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی
په دې ډول ښاغلی ابراهیم رئیسی د 1,900,000 او 9,350 رای په ګټلو سره لومړی مقام ګټلی او زموږ د ګرانو خلکو لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران ټاکنې ستایلې دي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په غبرګون کې وویل له نوموړي څخه باید د جرمونو تحقیقات وسي. د ډلې د 1988 په دوبی کې د زرګونو سیاسي بندیانو اعدام ته په اشاره ویلي د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی باید د نړیوالو جرمونو په خاطر جنایي تعقیب سي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې د 1988 پیښې د بشریت پر ضد جنایتونه بللې دي. د 1988 په دوبی کې د روح الله خمینی په امر ډیر شمیر سیاسي بندیان په داسې حال کې اعدام سول چې ابراهیم رئیسی د تهران د څارنوالۍ مرستیال او د هغه پلاوي غړی و چې د مرګ په پلاوي مشهور و. دغه پلاوي د بندیانو د اعدامولو په اړه پریکړې کولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي غنو لخوا ورلېږل سوې 11 بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون پرون د پوځي ائتلاف په قول وویل چې اته بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د نجران شار لوري ته او دوه د خمیس مشید شار خواته توغول سوې وي. یولس واړه بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د هوایي رادارونو په وسیله ویجاړې سوې دي. او د مسکو په مرکزی برخې کې پرون په یو زیرمتون کې اور ولګي چې 2 ساعته دوام وکړ او خلک یې ورخطا کړل. لوژنی کې لوبغالی ته څیرمه په دغه زیرمتون کې د اټکل له مخې د اور لوبو 15 ټنه پټاقي ساتل کېدی. د اوبو دریو ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او یوې بیړۍ د وژلو هڅه کوله. په دې پیښه کې د دریو اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکوونکي د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د دغه زیرمتون په گاونډ کې په ځینو ودانیو کې هم اور بل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. د ښاغلي برادر له قوله د طالبانو د پاتې بندیانو ازادي او له تورو نوملړونو د دوی د مشرانو د نومونو ایستل به د افغانستان د غمیزې پای ته زمینه برابره کړي. طالبان داسې مهال د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې تر اوسه پورې په قطر کې له افغانستان د دولت له استازو سره د ډلې د استازو خبرې ټکنۍ مختزي. په افغانستان کې هم جګړې سختې شوې او هر ورځ د یو شمېر ولسوالیو طالبان د نیولو خبرونه خپروي. خو د افغانستان حکومت هم وایي چې د طالبانو لږ پرمختګ دا معنی نه لري چې دوی په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی. په دې اړه به نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د هغې جګړې په توپیر چې د افغانستان زیاته برخه یې نیولې خورا نرم لیکنه خبره کړي. خغلی برادر لیکلی د خبرو لاله د سونز په حال باور لري، خو د سولې خبرو بریا د دوه د هوکړې د عمل کېدو ترڅنګ د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو په وستو پورې تړلې بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په لیکنه کې د افغانستان پر راتلونکي نظام کې د ټولو افغانانو ګډون برابرۍ او انډول ته هم اشاره شوې او لیکي دوی د اسلام دین او د افغاني ټولنې د عناناتو پر رڼا کې د نارینه او ښځینه وګړو ټولو حقونو لکه د بیان ازادي، ښوونه او روزنه، کار او نورو ته ژمن دي. عبدالغنی برادر پر راتلونکي نظام کې د لږکیو حقوقو د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې غواړي پریږدي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. خغلی برادر دا ډاډ هم ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي او نه به هم د افغانستان په چارو کې چاته د لاسوهنې حق ورکړل شي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو بنسټونو مرستندویه ادارو او کارکونکو د امنیت غږ هم پورته کړی او له ځوانانو یې غوښتي چې خپل وطن کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي طالبان هغه څه چې وایي باید په عمل کې وښيي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دوی ته توافقنامې را ورسته د امریکایانو د خروج تر اعلان را ورسته د دې پر ځای چې افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرېږي طالبانو دا جګړه شدیده کړې په دې معنی چې دوه شانو ته شي ملا برادر یې وایي دوی عقیده نه لري د افغانستان نوې تصویر دوی له ټولو تنوع سره تر اوسه نه دی منلی. طالبان فکری لحاظ باندې دې ته نه دی آماده شي او کثرتګرا ټولنه شي په کې جمهوریت وي د بیان ازادي وي د ښځو حقوقي بشري حقونه وي مطبوعات ازاد وي فکر دې ته نه دی آماده.
د افغانستان حکومت د دوه هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله بولي، خو د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ په اړه لاله وړاندې څرګندونې کړې او دا کار د دې ډلې لخوا د جګړې د دوام پر مهال ناشونی بللی. افغان حکومت له دې وړاندې نږدې 5,500 طالب بندیان له بنده آزاد کړي او دا ژمنه یې ترې اخیستې چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي، خو اوس دا خبره هم کوي چې له آزاد شویو بندیانو ډېر یې بیرته جګړې ته تللي دي، هغه خبره چې طالبان یې نه مني. ښکاره د طالبانو دا مهم مشر داسې مهال د جګړې د پای لپاره هیله بخونکي لیکنه خپروي چې هره ورځ د جګړې له لارې د څو ولسوالیو د نیولو او همدا ډول افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلي اوښتو خبره کوي. د ډلې همدانند د بلخ د چهار بولک او د تخار پر یو شمېر ولسوالیو د ولکې ټینګولو خبره وکړه، خو افغان حکومت بیا وایي د طالبانو لږ پرمختګ د دوی د بری په معنا نه دی. کورنۍ چارو وزارت وایاند طارق اریان
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای
امنیتی ځواکونه د جګړې په ګرمو سنگرونو کې دي. اجازه به ورنکړي چې په تلپاتې ډول یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي چې نیولې دي مونږ یې د بیرته نیولو پلان لرو او د طالبانو د ځپلو پلان عملي کیږي.
د میلو لومړۍ نیټې وروسته، یعنی هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې د خپلو عسکرو د وستو اعلان وکړ، طالبانو جګړه چټکه کړي. د ډلې اوس مهال نږدې 10 ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي ځینې سیمو کې ځواکونو تکتیکي شاتک کړی او دا د طالبانو بری نه دی.
په همدې موضوع کې تمکیږو له کابل د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. احمد زی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د رادیو وزرای درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم.
د طالبانو مرستیال مشر او د غرس په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر چې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د دې ډلې مشري هم ورلغاړه ده، وایي چې د سولې په هر لارې باور لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی، د سولې لارې د لانجې په حل لارې ان تاکید نوموړی د څه لپاره کوي او تاسو د دوی ترمنځ کوم اړیکه وینئ؟
تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ په موضوعاتو کې ډیر ستر موضوعات تر اوسه متاسفانه ګوندي او هغه څه چې باید مخکې تللی وای هغه څه مخکې نه دي. نو همغه دا چې مختلف ډلې ته پالي د افغانستان د حکومت په شمول همدارنګه طالبان او تحریک خپل نظریات د وخت سره په کتو تغیروي او دوی دغه څرګندونې کوي. د دې لپاره چې موږ د سولې لارې او د خبرو اترو لارې یو ملموس نتیجې ته ورسیږو، موږ دلته څو سلسله خبرې درلودې. یو د دوهې خبرې وې چې متاسفانه تر اوسه نتیجه معلومه نه ده او هیڅ هغه څه چې ولس یې په تمه و هغه یو نتیجه هم تسکه نه ده اخیستې. متاسفانه په شروع کې د دغه ستونزې حل باید خپله د امریکې متحده ایالات پیدا کړي، چون په راست کې دوی ول. اما امریکې متحده ایالات د دې پر ځای چې خپل د لومړني اساینمنټ یا کورنۍ دندې لپاره د پایټکۍ کېږدي نورو اساینمنټونو باندې کار وکړو. زه د نتیز خبرې مثلا خپله د امریکې د نظام لخوا طرفونه دې ته اړ وستل چې دوی د جګړې د ډګر په اصطلاح قهرمان او ورون کې ځان وګولي. په داسې یو حالت کې د دې موضوعاتو په خودل او بیرته نوي تصمیمونو باندې فکر کول د بایدن نوي نظریات دا ټول هغه څه دي چې ارزښت د دغه خبرو اترو تر پوښتنې لاندې راولي او بیرته هغه نتیجې ته چې موږ په تمه یو نشو رسېدلی. د بل لوره تاسو وګورئ خپل د افغانستان له اړخه کدید ته وګورو، مختلف ډلې ټپلې همدغه اوس ملیشا سازی روانه ده په افغانستان په شرق کې، همدغه اوس تازه سلا ویشل کیږي، په شمالي ولایاتو کې سلا ویشل کیږي. دا ټول په دې معنی دي چې ټول طرفونه د یو نوي جنگ لپاره آمادګي نیسي. خو متاسفانه که چیرته د امریکې متحده ایالات او تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان دغه موضوع ته په جدیت سره ونه ګوري، بدبختانه به بیا ډېر یو داسې حالت ته لاړ شو چې کنټرول به بیا نه تنها افغانستان ته بلکې نړیوالو ته به سخته وي.
راځو دې موضوع ته. خو کله چې د سولې خبرې مطرح کیږي او د لانجې د هواري لپاره د سولې پر خبرو تاکید کیږي، د سولې پر خبرو کې خو ډېر مسایل راپورته کیږي. تر اوسه پورې طالبانو له ډېر لوري پر دوی انتقاد دی چې د سولې خبرو ته لیواله نه دي، او حتی ان د افغانستان لویدیځو ملاتړو په تیره بیا ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا د سفارت شاز دفر او سرپرست راس ویلسن سمو د مخکې وویل چې طالبان واضح پلان نه لري د افغانستان د راتلونکي لپاره، څه ډول نظام غواړي، څه ډول. یو برخه به د راس ویلسن واورو وروسته به تاسو تبصره پی واخلو.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د ویلر لیک څه ده؟ څه ډول غواړي د هیواد اداره شي؟ دوی د 1319 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنې دریس څه ده؟ نه هغه د 25 کلونو مخکې دریس چې دوی درلو. ډېری پښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ ځواب غواړو.
د راس ویلسن څرګندونې مو واورېدې. ورته خبرې نورو لویدیځو چارواکو هم کړې ده. طالبان څه ډول سوله غواړي او د آیا فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول د میز پر سر ایښي دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ اول خپل راس ویلسن د خبرو پوښتنه باید خپل د امریکای متحده ایالات ورکړي. کله چې موږ او تاسو دا نورم دی، حقوقي نورم دی، چې کله موږ د کاغذ پر مخ یو څه د تعهد پاڼې کوو یا د قرارداد کوو یا د هر څه کوو چې موږ یې تیارو، هغه ځان لپاره ځانګړي ماده لري، ځان لپاره حدود لري. دغه مسائل چې اوس دوی پوښتنه کوي، دغه پوښتنه باید هغه وخت کې د کاغذ پر مخ چې کوم توافق پانه د امریکای سره دوی لاسلیک کړه، هغه وخت باید امریکایانو په دې باندې فوکس کړی وي او دغه پوښتنو لپاره واضح ځوابونه باید په دې کې درلودای. اما اوس به تخپل پوښتنه دوی د ولس نه کوي چې دا له وخت ډیر ستر شوی او موضوع ده، او په دې وخت کې پوښتنه کول هغه د افغان حکومت نه یا د افغان ولس نه چې دوی کاملا په نحوه بې واکه دي. زه فکر کوم دا پوښتنه پر ځای نه ده. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ وخت چې دوی تصمیم د دیني سي چې وځي، اما مخکې له دې چې کوم کارونه نه تکمیله پاتې هغه تکمیله نه وځي، دا خپل هم د جګړې ار لور ته د دې فکر ورکوي چې باید آمادګي جنگ ته ونیسي. ځکه د امریکای متحده ایالات تر اوسه پورې د یو چتر په شکل ک طالبان ول ک افغان حکومت د ټول لپاره د یو چتر او د یو مشخص ادرس په شکل وو ک هغه هم ځنې پښتنې وړاندیزونه درلودل. بل اخر مخاطره د امریکای متحده ایالات او د حکومت لپاره هم دارنګ احمد زسر
ډیر وخت نه لرو، فقط لاند کرته وای چې آیا فکر کوي چې پر طالبانو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوی؟ په تیر بیا د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي په افغانستان کې سوله غواړي، چې د جګړو ترڅنګ فکر کوي چې دوی به د سولې لار هم په زغرده مخته یوسي؟
دا خو واضح ده چې طالبانو ته هم دا معلومه سوي چې د جګړې له طریقې هیڅ امکان نه لري، ځکه چې امریکا مکمل ووځیم دلته نور هیوادونه دي چې کېدای شي هغوی په نحوه د طالبانو د حملاتو دفاع وکړي یا نور کسان دغلته مصالح کړي چې د طالبانو په وړاندې وجنګېږي. نو بالاخره دا خبره چې طالبانو ته هم جوته شوي چې د جګړې له لارې د ټول افغانستان تسخیر اول او نیول دا اسانه کار نه دی، شونې کار نه دی. نو بالاخره او بل په عین وخت کې نړیوالو هم په طالبانو فشار را وړي او افغان حکومت هم چې بل اخره د جګړې لپاره د پایته کې کېږي. خو بدبختي دا ده چې هم د هیواد د نن موږ تر اوسه خپل منځي اختلافات هم پر ځای دي چې دغه ملي ارزښت تر اوسه ملي ارزښت په شکل نه ګورو او خپل منځي مشکلات ته پام کوو.
مننه کور ودان د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرز لوی خورونه کې د اف ام 15.5 صفه صافه وځي اوریدل شي. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د ایران د انتخاباتي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې محافظه کار ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشری انتخابات په 2% رای وګټل. خو په دغو انتخاباتو کې د ایران په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو رای ورکړی او منتقدین وایي له همدې کبله رئیسی ته لاره هواره شوه چې انتخابات وګټي. نور به له خپل همکاري واورو.
مننه نوری صاحب. اټکل کېده چې د ایران په ولسمشری انتخاباتو کې د مذهبي محافظه کارانو تر چان ورسته د څلورو کاندیدانو او د خلکو لخوا په انتخاباتو کې د نه ګډون یو شمیر غشتونو لکبل به د قضایع قوې مشر شپېته کلن ابراهیم رئیسی انتخابات وګټي. پر رئیسی درې لسیزې مخکې په یو شمیر ادامونو کې د لاس درلودو په خاطر د بشریت پر وړاندې د جرمونو تور دی. رئیسی په 1988 کال کې له یو شمیر قاضیانو دی چې د زرګونو سیاسي پنجانو د محکمو بهیر یې څارلی چې په اعدام محکوم سی ول. د بشری حقوقو ادارو ویلي چې دای د بشریت پر وړاندې په جرایمو کې لاس لري او امریکا پر د باندې بندیزونه لګولې دي. د رسمي معلوماتو لمخې یوازې 38.8% رای ورکړل سی او دا د 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل دی چې دومره کم کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. خو د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران د سیاسي او مذهبي چارو واک په لاس کې لري دا انتخابات د پخله د دشمن د پروپاګند ماته وبلل. په ایران کې 950 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. نورسته په انتخاباتو کې د خلکو لږ غډون تیر ځل په 1993 کال کې سبڅوي و چې 50.5% و. د انتخاباتو د نتایج وړاندوینه په پراخه توګه سوي و ځکه چانکونکو چارواکو په انتخاباتو کې د سلګونو کسانو د نوماندۍ غشتنلیکول رد کړی وو او نیوازې وو کسانو ته اجازه ورکړی وو. له هغو څخه درې کسان په ورستي ورځ تر کاندیدۍ تیر شول. امریکا ویل چې له ایرانیانو د خپل مشر ټاکلو او عادلانه انتخاباتو اخستل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویاند ویل چې امریکا به د 2015 کال د موافقه چې اټومي موافقه ده په دې اړه به له ایران سره د مذاکراتو پروسه جاری وساتي او په دې اړه به له خپل متحدانو سره کار کوي.
ډیره مننه. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې محافظه کار ابراهیم رئیسی وګټل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د افغانستان ملي بودیجې ته د 101 میلیون یورو په شاوخوا کې مرسته ورزیاته شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابعین نازد راډیو ته وویل چې دغه مرسته د جنوا کانفرنس د ژمنو پر بنسټ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې اړه د مالی وزارت د همغږۍ څارنې او راپور ورکونې عمومي رئیس په مشرۍ د مالی وزارت اروپایي ټولنې او پلي کوونکو ادارو د باصلاحیت استازو ترمنځ ناسته هم جوړه شوې ده. تابع وای په یادناسته کې د حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ د قرارداد جوړونې په چوکاټ کې د ژمنو شویو اصلاحاتو پلي کولو په برخه کې د دولت د پرمختګونو وروستی راپور تر غور لاندې نیول شوی او ټاکل شوی ده چې د دې راپور نقل د یوې اونۍ په اوږدو کې په رسمي توګه د اروپای ټولنې د سیاسي نمایندګۍ په مرسته ولېږل شي. په دایکندی کې د نږدې 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د لبنیاتو د پروسس یو لوی مرکز جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازدی راډیو ته وویل چې د لبنیاتو د پروسس یاد مرکز د دایکندی په خدیر ولسوالۍ کې جوړیږي.
به هدف زمينه سازی بر افزایش پروسس لبنیات قرار است ریاست زراعت دایکندی یک مرکز پروسس لبنیات در ولسوالۍ خدیر این ولایت امر بکنه.
نموریو ویل چې د لبنیاتو د پروسس په یاد مرکز کې له 15 میلیون افغانۍ او ډیر لګښت راځي چې په دریو میاشتو کې به بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان کې د لبنیاتو د پروسس لپاره خورا ښه ظرفیت موجود دی او دایکونډي له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ډیری وګړي له دې لارې کورنۍ اقتصاد پر مخ بي. ښاغلی روسمی وایي دوی په راتلونکي کې پلان لري چې د لبنیاتو د پروسس ورته نور مرکزونه په نور ولایتونو کې هم پرانیزي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. په داسال کې چې کورونا وایروس او نامنین نن سبا بل هر وخت څخه زیات لا افغانانو قرباني اخلي، خو به هم دروان 2023 کال پیل رئیس نږدې 15000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوې. د افغانستان کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پای ممکن د راستنه شو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. نن د جون شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې اړه به نور په دې رپورټ کې واورو.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکهال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کورونا وایرس خپل لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کورونا په فرانسه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوال ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کورونا وایرس اخته شوی واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کورونا وایرس ناروغي تیر کړې ده، خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه دی راکړل شوی.
خو دلته په افغانستان کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونی ځان سره لري دات خایی کرده دا و ادامه بولاری لیمده کبلا خوشبختانه افغانان کولشی چه ده کرونا واکسین پا پاکستان او که اخلی او پا ایران هم که اخلی.
خغل فرحات ویسا کال ده کدوال و نریوال ورس داس محال را رسیگی چه کرونا ویروس ده نری دیره هوادون لو بحران سرمخ کردی. خود افغانستان ده کدوال و بیر ترستنیدون کچار وزارت بیروان حالت پکتو لو طول و حق هوادون چه افغان کدوال پکی میشتی ده همکاری غوخته نکوی. ده ده وزارت ده مطبوعات و برخ سلاکار عبدالباسد انصاری هم لآزادی رادیو سر بخبرو که بویل پاکستان و ایران که افغان کدوال ته ده کرونا ضد واکسین پیل شوی. د خغل انصاری په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالات او کورونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوې دي.
موږ اوس مهال 6.5 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي تقریبا او یا هیوادو کې لرو، او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 530 سره کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه، د پاکستان، د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي نامنی اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همدارز وایي چې د یاد ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی لوج یوازې دروان مریض کال په لومړی او دریو میاشتو کې 3400 کسان خپل کورونا بيزه شوې دي. د افغانستان د کډوالو بهتر ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې تیر مریض کال په افغانستان کې 2000 کورونی د جګړو نور ستونزو لامل له خپل سیمو کورونی بيزه شوې دي.
زرا زرا فریګ د ګالری وطن وطن ترایشه
دا د افغانستان د نام تو او خوب جبی سندرغاړي عبد الله مقوري غږ دی چې نن د کورونا له امله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. غږ د تل لپاره غلی شو خو سندرې به د تل لپاره ژوندی وي. د افغانستان نام تو سندرغاړي عبد الله مقوري چې د کورونا پر کورونا اخته شوی وو او د کابل په یو روغتون کې بستر و نن احسا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ښاغلي مقوري مړینه یوه لویه ځای وبلله. ښاغلي مقوري چې له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې سندرې بللې د افغانستان د راډیو تلویزیون په ملي آرشیفونو کې په سلګونو سندرې ثبت کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځو لپاره د نور بس د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی امنیتی ځواکونه نه پریږدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلولو په کنټرول کې پاتې شي. طارق اریان د څرګندونې داسې مهال کوي چې په بلخ کې وی امنیتی سرچینې د چار بلک ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقوري مړینه یوه ځای بللې ده. عبدالله مقوري چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه. 215 اتل قل اردو په ورزګان کې د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 28 نورو د چپی کېدو ادعا وکړه. بلخو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې 21 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشر د انتخاباتو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوړه کېدو انتقاد وکړ. بلخو د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په غبرګون کې وویل چې له نوموړي څخه باید د جرمونو تحقیقات وسی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي غنو لخوا ورلېږل سوي یولس بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي دي. او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون په یو زیرمتون کې اور ولګي چې څو ساعته دوام وکړ او خلک یې ورخطا کړل. په دې پیښه کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکول شوی.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي چې د دې خبرونه نوم شکست سکوت هم دی. زمال علي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونه لومړی ملمنه موڅارنواله فاطمه زهرا مایار ده چې د شوزو پر ضد د تاو ترخوالي او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په برخه کې کار کړی دی. زموږ دوهمه ملمنه سیمین حسیني له تخار ولایت څخه ده چې دا یو مدني فعال ده. د نن ورځې موضوع دا ده چې شدي ولی نسی کولای چې په د ورتیا په صورت کې طلاق واخلي او بیا که طلاق واقع سي د هغه وروسته لڅ ډول ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې. کله چې په د کوچنیانو موضوع راسته سي شدي نسی کولای چې خپل کوچنیان خپل ځان سره واخلي او د کورنۍ غړي ورسره یا هم هغه سړی چې د دې طلاق ورسره کڅوې وي هغه د کوچنیانو پر سر باندې ورسره جنجال کوي. پر دې موضوع باندې موږ خبرې کوو چې د افغانستان قوانین پر په دې موضوع باندې څه وایي او شوه ته څه ډول حقونه ورکړي دي. په دې برخه کې موږ به له خپلې لومړۍ ملمنې څارنوالې فاطمه زهرا مایار سره خبرې پیل کړو. مایار صاحب مننه چې خبرونه تر اغلاست.
السلام علیکم. د سلام پر وړاندې کول سره تاسو د خبرونو ګرانو قدرمنو ته سلام علیکم وایم او هیله لرم چې ټول جوړ او روغ وي.
ډیر مننه له تاسو څخه هم چې وخت مو وایستي. ما یار صاحب که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د افغانستان قانون د په دې اړه باندې شوه ته کوم حق ورکړی دی چې دوی غواړي د په دغه صورت کې چې دوی غواړي چې د خپل میړه څخه جلا سي څنګه کولای سي چې یو طلاق رامنځته سي او دوی جدایي لکه خپل کړی.
اغلی زباول مخې دې نه چې په دې سوال یعنی دې سوال ته جواب درکم غوړم چې د طلاق او د تفریق ترمنځ توپیر تاسو وایم ځکه چې طلاق او تفریق سره توپیر لري البته طلاق په لغت کې د غوټې خلاصولو ته وایي او په اصطلاح کې هم د میرمنې او د خاوند ترمنځ د زوجیت رابطې لمنځولو ته وایي په حال یا آینده کې البته په خاصو الفاظو دا چې د میره حق دی یا د خاوند حق دی په دې دوا من څه نه راځي که ښځه خوشحاله وي او که خفه وي دا یعنی دې ته وایي طلاق چې د میره یا خاوند حق دی راغلو تفریق ته تفریق څه ته وایي تفریق البته هم انحلال ازدواج یا د زوجیت رابطې لمنځولو ته وایي خو د فامیلي محکمې یا احوال شخصي یعنې د قاضي صلاحیت دی که میره وغواړي او که ونه غواړي یعنې راضي وي که راضي نه وي دلته د تفریق له طریقه میرمن کولی شي چې مثلا البته دا تفریق په څلور ډوله دی چې تفریق به ضرر دی تفریق عدم انفاق دی تفریق غیابت دی او تفریق عیب دی چې په دې یعنی د دې طریقه مثلا که کوم ضرر او خانم ته مراجعه کیږي یعنی علت او کو کیږي او حل کیږي یا مثلا بل ضرر ورته رسیږي نور تحمل دې نه لري چې د خاوند سره ژوند ته ادامه ورکړي نو کولی شي چې د تفریق به ضرر دعوه وکړي البته تفریق وخت چې محکمه تزي دې کې دعوا منسرزي د خځې له خوانه چې نو نه غوړي د سړي سره یا د خاوند سره ژوند ته ادامه ورکړي او ادم انفاق هم داسې کې نفقه ورته نه ورکول کیږي دا کولای شي چې د دې طریق نه یعنی خپل عریضه وړاندې کړي ما حقوقي بخښونه ته د محکمې ته په دوران کې وچول شي او غیابت مثلا غایب دی د څلور کلونه غیابت زیاتی مطابق د قانون مدني یا بندي دی یا حبس دی نو د لس کلونه حبس زیاتی پنځه کاله چې شي دا حق لري چې او وی یعنی خپل عریضه مخکې کړي او د طلاق تقاضا وکړي د محکمې نه او همچنان په عیب نو فعلاً په محکمو کې چې یعنی واقعا آمار زیاد شوی دی د تفریق به ضرر آمار دی چې له دې طریقه ښځینه خپل عریضه وړاندې کوي او خپل طلاق غوښتنه کوي او د دې لپاره مطابق د څلور سو یوویشتمې مصوبې د شورا لیست سره محکمه دوی باید پنځه مخبر وړاندې کړي یعنې پنځه مخبر هغه څوک چې خبر ورکوي چې او واقعا دا ښځه په ظلم کې ده او د دوی پنځه واړو خبر باید یو ډول وي نو دا یو مختصر معلومات و چې ما تاسو ته وړاندې کړل چې له دې طریقه یوه ښځه کولی شي که واقعا د زور او ظلم لاندې وي یا نفقه ورته نه ورکول کیږي یا یې خاوند غایب وي یا حبس وي یا هم کوم عیب ولري چې نور نشي کولی د هغې سره ژوند ته ادامه ورکړي نو له دې طریقه کولی شي
ډېره مننه معیار صاحب زما پوښتنه دا ده چې د خوله او تفریق معنی یوه ده که دا دوه جلا مفکورې دي
نه تفریق ما تاسو ویلی چې ښځه که مثلا دا څلور ضرر ورته مثلا راجع کېږي ضرر ورته رسېږي مثلا لته کوب کېږي نور ژوند نشي کولی سړی رواني دی نو نه هغه یې نشته یا مثلا انفاق ورته نه کېږي یعنې نفقه نه ورکول کېږي یا غایب دی حبس دی یا مثلا عیب لري خوله هم البته دا محکمې ته وړاندې کېږي او محکمه په دې باندې غاور کوي او دا پنځه مخبره باید خانمه وړاندې کی دلته البته مهر به خځه ته ورکول کیږي خو مګم د نفقه قطه کی ځکه چې شذ نه شذ کی او د دین هغه کی او خوله چې ده خوله د یو شی د مثلا خځه او میره سره توافق کوي چې د وسوي چې هغه مهر چې تا ما ته راکړې زه د هغه په مقابل کې هغه ته دربک ما ته طلاق راکړه یا هم بدون د مهر نه کوم بل مالی پیشنهاد وکړي کی چې دومره مقدار پیسې درکوم یا دغه باغ درکوم یا دغه شی درکوم مقابل کې ته ماته طلاق راکړه البته دا هم رواله دا یو نوع د فسخ دی نو د خوله او د تفریق ترمنځ تفاوت شته
بله په خوله کې ترنوال سبب دغه سی هم ستاسو چې کې میړه ته هیڅ هم نه وي ورکړي او دا بیرته هیڅ هم ورته ور نه کړي بیا هم دا کولای سي چې خوله رامست کړی یعنی د میړه او ماینه ترمنځ طلاق رامست سي د تفریق تاسو مشت شرایط ویل چې دغه شرایط باید ولري بیا شته کولای سي چې د قاضي په وینا باندې دا د خپل میړه څخه جلا سي اما په خوله کې زه زه غواړم چې زموږ اوریدونکو په دې پوسه چې خوله بیا اکثره کم مفکوره ده چې آیا دا د داسې حق دی چې شذې په خپل لاس کې لري چې دا بدون د کوم شرایطو څخه کولای شي چې د خپل میړه څخه جلا شي؟
نه خو داسې دی چې مشترکه ژوند ته داسې شعار مثلا ډېر باید منظم او مختلف شي. مثلا ښځه ده د میړه د یو خاصیت نه نه خوښېږي یا نورو سره ژوند نه شي کولای یا نور یعنی ژوند ورته تریخ دی، نور نه شي کولای چې ژوند ته ادامه ورکړي. دا خپل میړه ته اول قاضي ته مراجعه کوي، هغې ته وایي چې د مثلا دغه مهر چې دی مثلا 15 لکه مهر دی خدای دی ورته وایي چې دا مهر دی ته بخم خدا دې ماته طلاق راکړي. عدت خلاصي دي یعنی همدغه د طلاق عدت یعنی طلاق د میړه طرف نه ورکول کیږي.
بله
یعنی میړه پی راضی دي. په تفریق کې مهمه نه ده چې میړه راضی دی که راضی نه دی، د قاضي طرف نه وخت چې خدي ثابت کړه چې دغه دغه عیبونه کې واقعا شه، قاضي طرف نه حکم به طلاق کیږي او عدت پری کیږي او نفقه نشته. او خوله کې شدی خوله کې مثلا کله ورته وایي د یعنی او معاوضه مالی غونډې ده، ورته وایي چې زه تاسو ته خپل مهر در بخم تاسو ماته طلاق راکړئ میړه ته ویل کیږي. او یا هم ورته ویل کیږي چې اضافي بدون د مهر نه بل مال ورته مشخصه کی، ورته ویل کیږي چې دا باغ یا د دومره مقدار په مقابل کې زه تاسو در کوم تاسو ماته طلاق راکړئ.
بله بله ډیره مننه معیار صاحب. اوس هم زم خپل دوهمي ملمنې ته معیار صاحب له تاسو سره به هم یو زموږ سره پر لیکه پاته سي لطفا. زموږ دوهمه ملمنه سیمین حسیني چې د تخار ولایت څخه له موږ سره پر لیکه دا او د مدني فعال ده. حسیني صاحب مننه چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
دیره مننه استاسو نام او زه خپل سلامونه تاسو ته او استا میلمنه ته هم اولاندې کوم.
ډیر زیات مننه حسیني صاحب چې تاسو هم وخت په استیو لمر سر په دې خبرونه کې ګډون کوئ. زموږ لمړی میلمنه څارنوالي فاطمه زهرا معیار صاحب ویل چې چې دوی موږ ته د پروسه تشریح کړه چې طلاق تفریق او خلع څه معنا لري او په کوم وخت کې یو شذ کولای شي چې خپل میړه څخه جلا شي او په کوم وخت کې یو سړی کولای شي چې خپل میرمنې څخه جلا شي. تاسو په خپل ولایت کې یا د افغانستان پر کچه کې د شذو د وضعیت په اړه خبري وکړي او دا راته وایي چې طلاق ولې دومره یو تابو موضوع ګڼل کیږي او خلک لدې موضوع څخه ځان ژغوري او کله چې طلاق که هم سی ټوله پړه پر شذ باندې اچول کیږي او هغه د یو بد وضعیت یا د داسې حالاتو چې په اخر کې یا په نتیجه کې جدایی رامنځته سي د هغه مسؤل ګڼل کیږي. په دې اړه که تاسو یو څه خبري وکړي.
تشکر. در جامعه سنتي و قدماندی ما بنش مردم نسبت به طلاق یک چیزی بدی است که فکر میکنن زنایی که طلاق میگیرن اینا زنای خوبی نیستن، در حالی که پیامبر بزرگوار اسلام گفته که بدترین امو فرزه ها را گفته که طلاق است و مگم یگانه رای حل در خوشنودی خانواده ها همینمی طلاق گفته که فرض است باید چی طلاق داده شود. مگم متاسفانه جامعه ما که یک جامعه اسلامی هست، مردم مسلمان هست، اما از مکتب اسلام آگاهی درست ندارن و نظرشون در مورد طلاق بسیار بد است. فکر میکنن زنی که طلاق میکره یک زنی بد است، در حالی که اتر نیست. یگانه رایی که زنا مجبور می شوند زندگی برشان تنگ می شه و اونا می روند به طرف تفریق، یعنی زمانی که درخواست از طرف زن داده می شه برای جدایی، برای ازو در قانون افغانستان او را تفریق می گن که اما تحقیقات هم در افغانستان نشان داده که بیشترین آمار در محاکم افغانستان فعلا اینمی تفریق است. ما به نظر ما خوشبینی ما به ای است که زنا زمانی که زندگی سرشان تلخ می آید، از هر نگاهی، از چی خشونت های خانوادگی است یا ضرر است یا مسائل دیگه است که مجبور می شوند اونا دست به تفریق بزن، بهتر همی است که اونا به محاکم می رن تفریق می کنن، نه ای که خودسوزی می کنن، خودکشی می کنن، فرار از منزل می شه و دست به بعضی مسائل دیگه می زنن در جامعه ما. تفریق یک رای خوبی هست که از نگاه قانونی هم حمایت میشه و درست امی مسئله یک انجامی درست خوب می داشته باشه، نتیجهش خوب است و متاسفانه در جامعه ما آنقدر بریازی خوب بدید خوب نمی بینن. مگم بان هم که اگر جامعه بدید خوب نمی بینه، بهتر است که زنات رنمایی شوند و محاکم همکاریشان بکنن که از امون مشکلات و از رنجهایی که دارن به طرف تفریق برون. تشکر.
تشکر لطاس څخه حسیني صاحب. مایر صاحب بیرته به لطاس یو بل پښتنه وکړم، د تفریق د بهیر په اړه باندې که تاسو یو څه تشریح ورکړي چې دا پروسه له کومې محکمې یا ادارې څخه پیلیږي که یو ښځه غواړي چې په بد وضعیت کې وي او نه غواړي نور له دغه یو مشخص کس سره خپل ژوند ته دوام ورکړي، دا باید له کومه ځای څخه پیل وکړي چې جدایي رامنځته سي؟
ډېره مننه کوي سوال نن د پروسیجر په اړه وایي. تاسو ته وایم چې ښځه عریضه کوي هغه حقوقي مراجعو ته چې د احوال شخصي او فاملي محکمو مربوط کېږي، هلته عریضه وړاندې کوي، هلته د دوی مخکې د دې نه چې دوی دغه یعنی د تفریق دعوا البته من سره شي یا په دوران واچول شي میړه راغوښتل کېږي، ورته ویل کېږي چې یعنې داسې عریضه شوې ده، بیا هغه خپل مسایل وایي چې مثلا ما دا تشدد په دې خاطر وکړی چې د ناشیزه شوې وه دا سمه شي، یا هم خپل خبرې کوي بعد یې هغه نږدې ترمنځ یو مسلې یا هغه تاینیږي چې دوی ته یا حکم ورته وایي مسلې ورته وایي چې دوی ته دوار ته یعنی د کورنۍ یا مخیرینه چې یعنی یو دعوا په دوران وګرځي، دوی ته موقع ورکول کېږي که دوی وشي کړی چې یعنی مخکېدینه چې دعوا دوران ته وګرځي سره بېرته سم شي، او که بیا هم نه شو بیا په دوران اچول کېږي دا پروسه یا دا دعوا چې د ښځې طرف نه شوې ده، بعد هغه نه بیا ښځه یعنی مجبور ده چې 15 مخبره چې تاسو مو ویلې یا 15 نفره چې خبر ورکړي، البته شاهدان نه مخبران ورته ویل کیږي چې مطابق دی 421 مصوبه شورای عالی سره محکمه عقیب یعنی عقیب مطابق باید 15 مخبره مخکې کیږي و 15 مخبره باید پول پیاو الفاظ و پیاو بیانات و باید وی چې په دغه نفر داسې مشکلات دي د دې خاطر مو مشکله چې ژوند ته ادامه ورکړي او همداسې پول سم محکمه نو د قاضی خانه وختي چې دا تایید شو نو خځه طلاق ورکول کی او نفقه د عدد نشته عدد سپریکی و همداسې.
مایار صاحب دغه قوانین چې تاسو یې موږ ته تشریح کوي، آیا تاسو په فکر یا داسې چې تاسو د یو ښځې په توګه څه فکر کوئ چې دغه قوانین یو طرفه نه دي، یعنی د نارینه وو په ګټه نه دي، ځکه چې یو ښځه به که خلک نه لري، څوک نه لري، کورنۍ نه لري، 15 نفر به دا د کومه کوي چې راولي یو محکمې ته چې هغوی باید یعنی حتی دغه هم نه چې شاهدان دي دوی مخبران تاسو ویل چې باید وي، نو دا به دا خلک د کومه کوي چې راولي او پداس پدیرې مواردو کې دغه سکیږي چې شته هیڅ پښتبانیل نه لري، د ملاتړ کسان نه لري، نه د پلار په کور کې نه د میړه په کور کې، په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې ځان ته اور واچوي، ځانونه ووجني یا کوم بل لار اختیار کې د کور څخه وتښتي. نو دغه د افغانستان قوانین څه وخت کې د لایسي چې باید یو څرا د شوزو په ګټه تمام سي، شځي وکړاسي چې د محکمو د لار خپل حقونه تر لاسه کړي؟ اغلی
د ما په نظر حتی هغه دوستانم چې په محکمه کې کار کوي حتی په اندازه 15 مخبره هغه خپل هم خزینه دي هغه وی حتی د 15 مخبره هم چې خزینه تیارې حق ورکړ شو چې راي ولي دام آسان دی حتی کول شي څو نفر د بازار نه راپیدا کی مثلا ورته وي لکه شاهد لکه هغه چې موږ لري متاسفانه د خلک شته پیسې ورکړ شي او دا ثابت شي یعنی ډیره آسانه طریقه دا سخت نه دی یوې خزینه حتی دا سهولت دی شده تا ده امده مساوبه که حق لزیاد جنجولون هم مشور ورطاو ویش ولی حتی چه ده ده کورنه جوړول ډیر سخت دی خود کورنه بربادول ډیر آسانه دی او ده ساید افکت یا خراب بد عقیزی چه مثلا پس واقعی که سیده چه پو خوزو ظلم دی البته زه هم خپل ده امده طبقی نیمه خو ده پینزه مخبره را طولول یا حاضرول هم دومره سخت کار نده ځکه چې په کورنۍ کې حتما یو نفر پیدا کیږي البته د ښار ژوند د کلیو سره ډېر فرق کوي زه دا آلته نشمارئ ولې په ښار کې ډېر اسانه ده رسېږي چې یو 15 نفر را پیدا کړي او هغې ته حتی کولی شي چې پیسې مثلا ورکړي غازی کې دې ته چې مثلا دې ته خبر ورکړي چې و په ما ظلم دی یعنی بعضې ښځې د دې نه حتی یعنی منفی ګټه اخلي یعنی دا دومره سخت کار نه دی حتی دا سهولت هم نه دی ښځو ته په دې بخش کې
بله ډیر مننه معیار صاحب حسیني صاحب له تاسو به پوښتنه وکړم تاسو د معیار صاحب خبره واوریدل چې دوی ویل چې کورنۍ ورانول ډیر اسانه کار دی خو ودانول یې ستونزمن دی آیا تاسو فکر کوئ چې په ځینو مواردو کې شدې تر دومره ظلم او زیاتی لاندې وي چې دوی ته طلاق هیڅ د کورنۍ ورانول نه ایسي بلکې دا چې خپل ژوند ژغورل ورته ایسي په دې اړه تاسو څه فکر لرئ
بله زندگی زمانی که برای یک زن تلخ میشه ما تجربه دیدیم زنایی را ما دیدیم سراغ داریم که پیش ما آمدن یا ما وار دیدیم که اونا اصلا از جان خود بس آمدن دیگه خانواده و اولاد و ایگه پا همه چیز فراموششان میشه زندگی زمانی که برشان تلخ میاره در این صورت اونا فکر میکنن که به هر شکل شوه از این زندگی از این اثارت زنجیری شکنجه و ظلم ما باید بیرون برایم در اون صورت به نظر ما یا شاید به نظر خود به نظر ما ای است که بهتر است که زنها به طرف تفریق بروه و جامعه خانواده کسایی که در جامعه از اینا چیز فهم هستن اقلا اونا را نگذارن که خودکشی کنن اونا را رهنمایی بکنن که بهتر است که تفریق شن تایی که زندگی خانوادگی آنقدر تلخ و زهر سری از واشه که اونا تا خود بکشن بهتر است که بروان به طرف تفریق و از امو مرگ نجات پیدا بکنن ما زمانی که با زنها نشستیم دردهای دلی از واره دیدیم یا بعد قضایی را ما مطالعه کردیم در سنه بودیم اونا تا سرحد مرگ دیگه از زندگی بس آمدن و میخواین که از اون رنج و مشقت براین و در اون صورت دست زدن یزا به خودکشی او زنم از بین میره جامعه هم متضرر میشه اولادا هم در فکری از اونا در ذهنی از او خودکشی مادرشان تا حبت میمانه و یک عقده بزرگی در مقابل پدر خانواده پدرش برش پیدا میشه و بهتره نیست به نظر ما که تفریق در اینجا صورت بگیره رای حل خوبه
بله تشکر حسینی صاحب معیار صاحب ستاسو غوندې نورې ښځینه څارنوالانې به هم کار کوي په افغانستان کې چې دا د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی او ښځې هم کولای سي چې په قضا او څارنوالي کې کار وکړي دوی قاضیانې هم سي څارنوالانې هم سي او دا د نورو نجونو لپاره یو الهام بخښونکی کار دی چې نورې ښځې به ستاسو څخه زده کړه کوي او ستاسو ژغ د دې رادیو لاري او د نورو رسنیو لاري اوري او هغوی هم زړه شکوي چې ستاسو پر پله باندې پال کشیږي معیار صاحب په دغو محکمو کې چې ښځې مراجعه کوي د طلاق یا د تفریق په خاطر باندې تاسو دوی ویني د څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ کیږي په ځینو مواردو کې داسې هم ویل کیږي چې په محکمو کې له دوی څخه رشوت و باډي اخیستل کیږي یا ورڅخه غوښتل کیږي هدا عقل په دې اړه باندې تاسو د شذو د ستونزو چې دوی سره مخامخ کیږي څه ویل غواړي
مننه رسول نمو اول رزو مخکینه چې محاکمه ته په جامعه کې ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي ځکه چې هغه چې اقدام دې ته کېږي طلاق اخیستل شي هغه یعنی په ښه نظر ورته نه کتل کیږي. دویم دا چې په محاکمو کې د بدې او د دې شیانو مخ تر اوسه یعنی ورسره نه مخامخ شوی اما شاید ورسره مخامخ شي او دا مشکلات شته.
ش او آیا شدی په بشپړ توګه عدالت تر لاسه کولای سي؟ د مثال په توګه کې ورشدځه مراجعه وکړي محکمې ته، تاسو فکر کوئ چې شدینه ته د افغانستان شدینه اوسیدونکو ته عدالت فراهم دی؟
بله بله څنګه نه دی ځکه چې موږ زیاتره مثلا په محکمې خوشنه تلویزیون کې البته هم مګو خدمت کترې وخت چې باید توتريخوال سره مخامخ کېدلې مراجعه کوله حتما هغه انصاف ورکول کېدل او یعنی عدالت برقراریدل. هر څوک چې په حق وي دغه هغه به یعنی خپل حق ترسیږي. زموږ د یعنی عدلي او قضایي محاکم یا ارګانونه هم باندې باندې بوختي تر خو سره وشکړای چې کومک وشي.
ډیره مننه معیار صاحب. اوسنی صاحب که تاسو په دې اړه څو خبرې وکړئ چې څنګه کولای سو چې د طلاق نوم او د شرم نوم سره جلا جلا سي سره بیل سي، ځکه په ځینو مواردو کې دا که تاسو چې یادونه وکړه طلاق یوازې په هغه صورت کې رامنځته کیږي یا تفریق شذ غواړي چې رامنځته سي چې دوی نور تر پوزې پورې رسیدلی وي دوی خپل ژوند ته دوام نسي ورکولای په څومره حالاتو کې جدي اوسي، نو دغه د شرم او تابو ټکی څنګه د دې طلاق له ټکی څخه جلا کولای سو؟
بعد از ما در افغانستان مشکلات زیاد داریم و همه چیز داریم تجربه میکنیم. ما فکر میکنم که جامعه را باید ذهنیت ها تغییر داده شود و مردم و خانواده ها به خصوص زنا مدافعین حقوق زن یا باید یک تاقچکنی بکنن نگذارن که امی مسئله به عنوان یک مسئله شرم طلاق گرفتن به عنوان یک مسئله شرم در مابین جامعه ای فردی شو و بزرگ شده برای ایره باید بشکنن که حقی هر انسانی است که از ظلم خود را رها بکنه. زمانی که قرآن کریم دین مقدس اسلام خداوندی بزرگ حضرت محمد مصطفی برای ما اجازه داده که زمانی که زندگی تلخ می آید باید طلاق و تفریق در اینجا حق انسانها را داده در خانواده حق داده. پس مایی که امتی پیامبری بزرگوار اسلام هستیم چرا بشرمیم که طلاق شرم است، تفریق شرم است؟ اینمی مسئله ها باید در جامعه ما تغییر پیدا کنه تا انسان ها از ظلم رهایی پیدا بکنن و کسایی که ایره به عنوان شرم میدانن اونا هم عادت بکنن که شرم نیست، باید انسان ها از ظلم خود دور بسازن. اینی دین مقدس اسلام از ظالم کده برای مظلومی که ظلم قبول میکنه برای از او بیشتر تاکید شده که نباید قبول بکنه، یعنی جزای مظلوم از ظالم کده هم بیشتر است. پس ما باید در مقابل ظلم مبارزه بکنیم. زمانی که یک در یک زن در خانواده ظلم میشه او باید خود در مقابل ظلم مبارزه کنه، او را کمک کنن دیگرا تا ظلم بالای از او نشوه و دیگرا یاد بگیرن که ما تا چی وقت جامعه سنتی هستیم و ما باید طلاق نگیریم، شرم است، مردم بد میگن. نه، چرا اما مردی که یک زنی که از خانواده، از پدر، از مادر، حتی از ولایت خود، از همه چیز خود جدا میشه به دنبال یک مرد، اون مرد باید غیرت یزیره، امت یزیره داشته باشه که این بالای از زن ظلم نکنه. زن پدر دیا میکنه، مادر دیا میکنه، میاد دنبال یک بچه، یک خانواده دیگه، باید اونا هم این غیرت و این امت افغانی را داشته باشند که به پیشانی باز او را با رسم و رواج خانواده هایشان بلد بکنن، خواسته هایی از او را در نظر بگیرن. هر کس انسان، هر کس دوست داره که مثلا یک زندگی آرام داشته باشه، در باره زندگیش فکر بکنه، با زندگی به نفع از او هم بوده باشه. در مقابل این رسم و رواج ها و این بیم و وایمه هایی که مثلا طلاق شرم است، اگر در مقابل مثلا پدر مادر یا در مقابل کلانا بزرگای قوم یا چیزای کلان گپ بزنی یا شرم است، این مثلا را ما بشکنانیم. در پلوی از اینکه مثلا شرم برای کسایی است که تحت ظلم است، بزرگایی که ظلم میکنن اونا هم لطفاً بشرمن، که ظلم کردن بالای دیگرا، دسترازی کردن در علیم شخصی دیگرا، خوردن عق دیگرا، آزادی را از دیگرا گرفتن، راحتی ها و آرامی های زندگی را از دیگرا گرفتن هم خداوند برای ما عق نداد. ما پایدرازی از گلیم دین مقدس اسلام نباید بکنیم. ما باید راهنمای اسلام باشیم و چیزی را که دین مقدس ما گفته ما باید مطابق از امر رفتار بکنیم.
ډیر زیات مننه حسینی صاحب چې تاسو از مجاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړل، خپل نظر مو سره شریک کړ. او ریدونکو له فاطمه زهرا مایار صاحب چې څرنواله ده، لدی څخه ډیر مننه. او همدارز مجلدو هم ملمنی سیمین حسینی څخه ډیر مننه چې په تخار ولایت کې مدني فعال ده. د خبرونی وخت پای ته رسیږي، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.